د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د چارواکو ترمنځ له اختلافاتو خبرو. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی دا دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د داعش دوه مرستیال قومندان یې وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی دا دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. په دې وروستیو کې د ولسمشر د تقنی فرمان له مخې د غوراوي کمیټې د غړیو شمیر له 9 څخه 10 ته راکم شو. د غوراوي د نوې کمیټې غړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو باعث شو.
زموږ توقع دا وه چې د فرمان له صادرېدو وروسته کمیټه خپل کار پیل کړي، خو له بده مرغه تر اوسه کار نه دی پیل کړی. د هغو معلوماتو له مخې چې لاسته مو راوړي دي، روانه اونۍ به د دې کمیټې کار پیل سي او لومړۍ غونډه به یې وسي او د انتخاباتو پر بنسټ به د کمیټې رئیس وټاکل سي.
خو د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم مرستیال دفتر چې د انتخاباتو د ترسره کولو تنظیم په غاړه لري وای ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی ښایي د فضا رامنځته کړي چې هغوی ونشي کولای په دې برخه کې خپلې غوښتنې پوره کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. دا خبرې د افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته وکړي. د پوینه افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دی او روسیې داسې مرستو ته چمتو دی چې د دې کار د مخته یو شمیر خندونه شته. د دوی په وینا په دغو خندونو کې تر ټولو لوی د نړیوالو مرستندویو هیوادونو لخوا په روسیې لګیدلي بندیز دی چې وای افغان حکومت د مرستو په پیسو له روسیې څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي. د کابل په وینا د افغانستان بودیجه د نظامی مهماتو د پیرلو لپاره پیسې نه لري. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته تاجکستان د چارواکو له خولې راپور ورکوي چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عملی حمله کړې، دوه تاجک کارکوونکي تښتولي او یو ټپي کړی. یو ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي وو او په شوراباد ولسوالۍ کې له پولې سره نږدې د حمله کړې. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناپور ښار کې لوبه وکړي. د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړي دي او درې واړه بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې ده او له درېو لوبو څخه درې واړه ګټلې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی. کارټر په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل شوی مشر حجی امام چې د عبدالرحمن القدلی په نامه مشهور و، دی د داعش د مالی وزیر و او په عراق او سوریه کې یې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وای
The removal of this ISIL leader will
د داعش د لیډر دغه مشر لمنځه وړل به د دې ډلې وړتیا ته ضربه ورسوي چې په عراق او سوریه او نور ځایونو کې عملیات وکړي.
کارټر ویلي چې القدلی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی، خو ده د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په 14مه د ناټو له سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وای تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران، د ناټو د راتلونکي سرمشریزي او په اوکراین کې د روسیې د تیري ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځ اروپا کې د ناټو د حضور د پیاوړتیا پر مسایلو خبرې وکړي. د ناټو د مشرانو غونډه د جولای په 8مه او 9مه د پولند په مرکز وارسا کې ده. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژون کې موټر بم برید په لسکونو کسانو وژل. د پولیسو ویان وای دا چاودنه تیر ورځ د یو لارې په واسطه د فوټبال په یو سټیډیم کې وشوه چې شاوخوا 9 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چاودنې سیمې ته د نږدې ناحیې ښاروال هم په وژل سویو کسانو کې دی. دا برید په داسې ځای کې شوی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیعه. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی او د دې برید مسؤلیت یې منلی. یو امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلی او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ورځ وشوه د الوتکې ټولې سورلۍ وژل سوې. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اجنس خبر ورکړی چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکي په ګډون په دې الوتکه کې او تنه سپاره وو. یو شمېر نورو ایراني خبري رسنیو ولیدي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوې. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې هغه محل وغورځېده چې د شیراز لولرې سیمې یو سخت ناروغ انتقالاوه. او د بلجیم چارواکو ویلي چې په بروکسل هوایي ډګر کې له 2 ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الاشرابي پیژندل شوی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې 24 کلن الاشرابي د پیښې په ځای کې د پاتې شوي ډي این ای له نمونو پیژندل شوی. د هوایي ډګر بل برید کوونکی مخکې ابراهیم البکرابي پیژندل شوی و. د راپورونو له مخې الاشراوي تر دې مخکې چې په 2014 میلادي کال کې سوریې ته ولاړ شي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی و. ویل کېږي الاشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 22 د حملو په تړاو 3 کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په ارګ کې له اختلافاتو خبرو. د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر له اختلافاتو د کندز والي په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سره وسله والو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبره کوي.
کلک زره د هوا نن ښه وی موږ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه. والي د مشاعرې ته وویل
مشاعره وروره ډیر آزاده ده، نه سانسور شته او نه سانسور وو. ولې غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
په افغانستان کې نری رنځ یا توبرکلوز هر کال د لسګونو زره کسانو ژوند اخلي.
دا توبرکلوز څه چې کوم د اوس په تللي لیدنه نه شاید ډیری مشکوک کې سونو نو هم متخصص متخصص ته ضرورت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو بیا بلې ناروغ روغتیایي موضوع ته ځانګړې شوی.
چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه هضم کړي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي.
د افغان ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهوری ریاست د دوهم رسیال سربر دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم په غاړه لري وای چې د دواړو مشانو ترمنځ د توافق نشټوالی د دې لامل شو چې د غوراوي کمیټې کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټې نوي غړي هم تاییدوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د جمهوری ریاست د مرستیال دفتر وایي که د انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ یوه جدي هماهنګي نه وي شایي داسې فضا رامنځته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکي کې خپلې غوښتنې عملي کړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړه سي. لشتر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایي دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیاتې ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده، خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نورې قانوني ټولنې چې موجودې دي باید فشار راوړي تر څو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک نه توانې د لچ په اغیزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل سي چې حکومت جواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکی او سیاسي برخو کې ستونزې سته او له بلې خوا سیاسي او ټولنیزې ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې دخلي دي هڅه کوي چې کارونه په خپل ټاکل سوي وخت ترسره نسي. له همدې کبله د ولسمشر د ورستي تقنيني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټې د غړي شمیر له 9 څخه کسو تراکم سو او در رسنیو استاد فهیم دشتی او د ملکی خدمات و ادارې غړی نادر هوتک لدن دولی رسول د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسائل ست چې تر اوسه په شفافه توګه نه دی حل سوی او لهم دې کابل د غوراوی کمیټه کار ځندیدلې دی د غوراوی کمیټه دند لري چې تر لازم کتنو ورسته د اوسنیو کمشنرانو پر ځای نوې کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي او ورسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه او کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او 15 نور کسان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي په همدې حال کې د انتخاباتو د نوې کمیټې یو غړی د غوراوی کمیټې د کار د نه پیلې دوه عامل د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات بولي او په دې باور دي چې د غوراوی کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوې فرمان ستونزې لري د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوی د نوې کمیټې له غړي څخه یو محمد نعیم ایوب زاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیاتو په اړه اوس هم ستونزې شته او تر هغه وخته چې دا ستونزې نوې حل شوي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي د کمیټې سکرټریټ په ادارې امور کې دی او هغوی باید دا دند پر غاړه اخیستې وای چې ټول یې باید بللې وای له هغه ورسته چې ټول یې غوښتې وای موږ په خپل کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو او اوس هم په خپل فرمان زموږ لاسته نه دی راغلی او معلومیږي چې تر هغه وخت چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نوي حل شوي دا وخت وجنه او د انتخاباتي هڅې لستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به شکل په منی کې وسی تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلې میاشت وټاکله خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کېږي افغان ولسمشر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ل نوی استاد سره د لیدو پر مهال ویل چې ل یونامات څخه په تخنیکی برخه کې د انتخاباتو د تر سره کولو په اړه حکومت ډیر ژر خپل غوښتنلیک د یونامات دفتر ته ولیږي په همدې حال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم رستيال د دفتر سردار رحیمی چې په خپل د پوهنتون استاد دی وایي کوټه کلس چې د غوراوی کمیټه به خپل کار پیل کړي او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي د کمیټې کار به معنا نه لري د د پوینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوي تکرار نسی
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو مسله د کابل د نن ورځې ورسپانو چیړلې ده مخکې تر دې چې د دغو ورسپانو پانی راوړو په شمال کې بل مطلب راخلو د کندوز چارواکي وایي چې دوی د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسول وسوالو پر ضد د خلصله عملیات پیل کړی دي په دې اړه د کندوز د والی او امنیت قمندان څرګندونه د اجمل آریان پورا پور کې
د کندز په خانوبات ولسوالۍ کې د غیر مسول وسلوالو پر وړاندې د خلصله عملیات پیل شوی دی د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې دوی د دې ولایت په خانوبات ولسوالۍ کې د غیر مسول وسلوالو د خلصله کولو په هدف عملیات پیل کړی دی د کندز والی اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې د ټوپکیانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی دی او درې تنه غیر مسول وسلوال ژوندي نیولې دي عمرخیل غیر مسول وسلوال د امنیت راوستو په برخه کې لوی خنډ بولي او وایي چې دغه ټوپکیان د انسان تښتونې وسلوالو غلاو د بې ګناه انسانانو په وژلو کې او په داسې نورو پیښو کې لاس لري
کله زره د هوا نن خوای منګل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکت اجرا کول چې ترڅو د ژوندۍ په لاس راغلي وي او دا خلک بم دی غوی له مظالم نه خلاص وو او نور خلک هم چې په خارو باندې کې د خلکې اختطاف کوي او د مراکز ان شاء الله چې منګه دا مرکز صفه کوي خو د سی فکر درلود چې دلته هیڅ څوک مونږ راتلای نشي او منګه دوی تر هغه نقطې پورې تعقیب وو چې ترڅو مونږ ته په لاس راسي
د کندز والی ټولو غیر مسول وسلوالو ته خبرداري ورکړ چې په سیمه کې لخپل سره او زبر ځواکۍ څخه خلاص واخلي او خپل وسلې دولت ته تسلیم کړي او کنه د دولت لکلک خبرګون سره مخامخ شي په ورته وخت کې د کندز د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې غیر مسول وسلوال ډیری وخت په سیمه کې پر انسان تښتونه او وسلوالو غلاو باندې لاس پوري کوي او په سیمه کې خلک هم په یو نوم او بل نوم زوروي نوموړی غیر مسول وسلوال د امنیت او ثبات پر وړاندې لوی گواخ بولی.
اینم جای چې تاسو شوی کې غیر مسول هستند، همشه وخت مردم را به چالش میکشونند.
دغه ټوپکیان په سیمه کې خلک زوروي او موږ دلته راغلو څو دوی خلیصلا کړو او زه دوی ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دولت ته وسپاري او کنه پر وړاندې به موږ ستر پوځي عملیات پیل کړو. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو له خپل سری او زور زیاتۍ څخه ډیر په تنګ راغلي دي. د نورو په استازیتوب د خان آباد ولسوالۍ د کوهنه قشلاق کلي یو تن مخور ازادۍ راډیو ته داسې وویل: والی صاحب، د خدای روی ته وګورئ، موږ د دغو ټوپکیانو له شر څخه خلاص کړئ، څو خپل کلي کې په ارامه فضا کې ژوند وکړو او دغه ټوپکیان پر هیچ چا باندې هم زړه سوی نه کوي. اسدالله عمرخیل د خان آباد ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تېره اونۍ وروسته تر هغه لانجه پیدا شوه چې د دوستم پلویانو تور پورې کړ چې د عطا محمد نور کسانو په مزار شریف ښار کې د دوستم عکسونه لرې کړي دي. کابل ورځپاڼو نن د سولې د مسلې ترڅنګ په شمال کې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانې پروسې او په شمال کې د جنبش او جمعیت ګوند د پلویانو ترمنځ راولاړو شوو اختلافاتو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې سوله د کورنیو ښامارانو په خلو کې. په مطلب کې راغلي سوله د افغانستان جدي اړتیا ده، خو یو شمېر کړۍ شته چې په جګړو کې خپلې ګټې لټوي او نه غواړي چې له طالبانو سره سوله وشي. د مطلب لیکوال ویلي د سولې مخالفې کړۍ اکثره حکومتي چارواکي دي او له دې ویره لري که طالبان او حزب اسلامي په حکومت ورګډ شي په حکومت کې به د دوی ونډه کمه شي. که څه هم لیکوال د دغو مخالفو کړیو یادونه نه ده کړې، خو د بلخ د سرپرست ولی یادونه یې کړې چې ویلي دي د سولې په بهیر کې هیڅ ډول معامله ورته د منلو نه ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دی؟ په سرمقاله کې د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مخلصانه هڅې کوي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي تر اوسه افغانان د پاکستان له همکارۍ څخه راضي نه دي. د ورځپاڼې په باور پاکستان په داسې حال کې د سولې په پروسه کې له همکارۍ په شا شوی چې له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو مشران هم په هغه هیواد کې اوسیږي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې شمال او د ستونزو نوې څپې. په مطلب کې راغلي د دوستم او نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه اوس د ازبک او تاجک قوم ترمنځ د مخالفت بڼه غوره کړې او دواړه لوري د خپل ژوند بقا د همدې مشرانو په ژوند کې لټوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د جنرال عبدالرشید دوستم خبرې راخیستي چې له خپلو پلویانو یو غوښتي سوله ییزې مظاهرې باید پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ولسمشر د جنبش او جمعیت ګوند د پلویانو ترمنځ د مخالفتونو د پای ته رسېدو وس نه لري. په مطلب کې راغلي چې په دغو مخالفتونو کې تر اوسه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ولسمشر هم یو پلاوی ټاکلی څو دغه مخالفتونه پای ته ورسوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د هاضمې د سیستم په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. خصوصم یو روغتیایي مسله راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو 14 کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنځ تر ټولو ډېرې پېښې ثبت کړې دي. دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنځ ثبت شویو پیښو ارقام شاوخوا 10 سره دي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ شوي دي. یو شمیر روغتیا پوهان بیا وی د نری رنځ د موجوده پیښو لکبله د ته اړتیا شته چې د عامه روغتیا وزارت باید په دې برخه کې نور متخصصین هم وروسی. اسدالله الدین له کابل راپور لري.
توبرکلوز یا نری رنځ د درملنې وړ یو ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 4000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه دا ده چې د هر کال په تیرېدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنجشنبه په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څه باندې 10000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بی ساری دي. د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ 10001 پیخي ثبت کړي او درملنه شوې ده. د 13 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیات ثبت شوی پیخي دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیخو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید وایم چې پیخي زیات دي، خو ثبت شوی ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیخو د ثبت چارې ګړندۍ شوې دي. د مارچ 24 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمنځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 6000 شاوخوا کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 4000 کسان وژني. نری رنځ یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنځ معلومه او مجهوله بڼې لري او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامه روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزی. د نری رنځ هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانگزی ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا به چې څو شیان نورو ته توجه وشي. د توبرکلوز پکې چې کوم د اوس سبسیدي لیدنې شاید ډېرې، اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د توبرکلوز په بحث کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د توبرکلوز نښې په چست ایکسرې یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدلی شي، چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په 13 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عامه روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خپري شي. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره 13 ورځ تر سره شوه چې په دې کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د شاعرانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اتن دا نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرجي لوبغالي څخه اورېدل کیږي، چرته چې د تیری جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربیره له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په آزادانه ډول بیان کړي، خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
په ننګرهار کې د خدای فضل دی، ښه ده چې هغه ټولو نه زیات پکې ولس دخیل دی. زه غواړم چې د ننګرهاریانو دپاره د تفریح زمینه مساعده کړم. مشاعره ورو ورو ډېره آزاده ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم ښایسته شعر ووایي. موږ په خوشحاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زموږ ګرمان دی. نه سانسور شته او نه سانسوروو. ولې غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شعر ته هماغسه شعر دي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و. د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پختونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوخ شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متی ولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست چې د نظم یو برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. د مشاعرې په دوران کې پروفیسر اسیر منګل وویل دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته یې سکون راغلی دی.
په دې فخر کوم چې خپلې د نیکونو خاورې ته راشو. په مونږ باندې یو خوب بوی ولګي دلته کې. مونږ داسې محسوس کوو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو. نو دا ډېره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو یو لوی کور دی، زمونږ کور دی او مونږ به راځو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودیزه میله هم ترسره شوه چې په ملي اتڼونو سربیره پکې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه، د خزینو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه پکې لګېدلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر روبه جو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې خبریش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر سمین اسری له روزګان لیکلي دي پارلماني انتخابات ولې وزنډېدل، باید د انتخابات ژر تر ژره ترسره شي. البته کوم ژمنه چې وروره ولسمشر په دې برخه کې کړې ده د هغې په د نیټې په د ځنډېدو په اړه باندې تر اوسه پورې ازادي راډیو راپور نه دی ترلاسه کړی. ډاکټر نور الله سمیم لیکي په شاجوی ولسوالۍ کې تعلیم بالکل په نشت حساب دی. وفاله لشکرګاه لیکي د افغانستان له دواړو مشرانو غواړم چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، کنه افغانستان به په راتلونکي کې له سختو ګواښونو سره مخامخ شي. عبدالوارث د کندهار له نیش څخه لیکلی دی دلته مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، د هیلې لري چې چارواکي توجه ورته وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامه څخه لیکلی دی په پارون کې د جلال آباد او د اسد آباد په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي موادو قیمتونه دوه برابر زیات دي. قاری محمد مدنی له چارواکو هیله کوي چې قیمتونه کنټرول کړي. رحیم الله مقدس له مارجې ولسوالۍ لیکي افغان دولت باید په ټول هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد سخت عملیات وکړي. غالبا د دې اشاره دې ته ده چې په کندوز کې د خپل سره وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي او په دې اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو راپور هم خپور کړ. سردار ولی سیرات په راستوبل سمس کې لیکي ولسمشر او اجرایی رئیس څخه هیله لرم چې خپل منځي اختلافات هیڅ تکړي او د انتخاباتو د غوراوي کمیټې ته وړ کسان وټاکي. اسلام ارمان له خوست لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې افغان لوبډلې ته دعا وکړي چې په راتلونکي لوبې کې چې ټاکل شوې د سبا ترسره شي افغانان بریالي شي. د کرکټ په اړه نورو ګڼو اوریدونکو هم ازادي راډیو ته سمسونه راستولي دي او یو شمېر اوریدونکو بیا د نیالګیو د کښېنولو سپارښتنه کړې ده، لکه سمیع الله حلیمي تندر او دانش او محمد خان. لس بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې او غړی وای ټاکل شوې ده دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندویو هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګاپور ښار کې لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. یوه امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تیر ورځ وشوه د الوتکې ټولې سوارلۍ وژل سوي دي. او د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید په لسګونو کسان ووژل.
یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی دی او یو دوه کسانو پیغام هم ثبت کړی دی. پوښتنه یې کړې ده چې سبا ته د افغانستان د کرکټ لوبه په څه وخت ټاکل شوې ده چې له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې سبا ته افغانستان د افغانستان په وخت په دریو بجو باندې مسابقه وکړي. او نن ورځ په نړیوال جام کې نیوزیلند له بنگلاديش سره د کابل په وخت په دوه بجو باندې مسابقه لري او انګلستان له سریلانکا سره د کابل په وخت په شپږنیمو بجو. اسلام آباد او تهران د تجارت د ودې او د دواړو هیوادو ترمن د تګ راتک د اسانۍ لپاره پر پولي د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا وشکړه. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیر ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو په مقصد د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د دوغنو سرحدي لارو یا رهداري په جوړولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې پر ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیایي خبرې شوي دي. ښاغلی روحاني اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړه مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره په لیدنو کې د انرژي په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاته کړه که څه هم پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وې، خو هیله یې خوده چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي. او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي.
I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow.
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دوه اړخیزو همکاریو او د خپلو خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقی او پرمختیا سفر یوازې ترهګرۍ په ضد د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپړې پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپړې چارواکي وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونه وړ ده چې حسن روحانی دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نوې اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
د بروکسل یوه سیمه څنګه د تروریزم د ګواښ یوه منبع شوه او ولې نړیوالو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینه دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سیشن بی تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور شو. تفصیل په دې اړه له سلطان محمد سرور څخه.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه څو دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه درې مشکوک عاملان د دغې مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوي په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پښتنه ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل شوی او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای شي. سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې اتیا اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاری میزان پکې په سلو کې اتیا دی چې په سلو کې څلوېښت ځوانانې بیکار دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت یې نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په هکله یې لیکنې کړې، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. شپېته په سلو کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهېږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفی ملایانو د اسلام داسې یو افراطی بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلژیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفی ملایانو په بلژیم کې د زیږېدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسولیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب و جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللي دي. په بروکسل کې د اګمونت د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوي وي او جرمي سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړو بکراوي ورونو د غیر تروریستي جرایمو یوه درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو طراح صلاح عبدالسلام په مولنبیک یوه شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار پتور ودړل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار پتور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهور شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
commit an attack, it's rather easy to find a way in.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري، نو دوی په ډیر اسانی د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی سي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صاحبم تاسو را بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور خواړه لرونکي خواړه په وخت هضم کړي، چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوند دې اوسئ.
ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلی نامه د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما आवाज اوري، سلامونه نیکې هیله او پرزوین وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم، تر څو دوی پوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. دا غې نو وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخي یو کاسوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه خورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یو زوروه ده، او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې، د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلی، ډیره مننه. محمد الله خان له فرانه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه، چون څنګه چې باید هڅوی هاضمه موږ او تاسو تعریف کو، وای هر هغه عمل چې کله یو انسان ونشي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانی، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده، چې په دې کې مخپلا د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کی، او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس دوه سات درې سات بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي، او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي، چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي، د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي، وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کو، په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدون کې د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. د دې ټول کارکون سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د شي لکه د دمی څنګه څنګه دا چې آیا دی لکه یو مرداري چې د تخراش د ستنې می دا چې وځي وخت دا چې میاش کې دا چې وخت یو وخت دا چې په یو درسلو روز کې دا چې بس دا
ښه مننه کوم دوی شاولی ول هلمند پښتنه وکم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه رازود محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای کچیر ته منګو تاسو د خلی د خالیګا څخه پیل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونو په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوی لامل ګرځي هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هن نارغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه کده نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولای شي چې دغه سي د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي د لاسونو نه منزل د حفظ الصحه نه مراد کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چالته د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوخه په یو سطل کې راخلو په بل کې او تاتم په کیوري جاچ او بل تم د دې سپونو استعمال د غنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې کوم فکر کړي په بادرنګ باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې د خلک یو غرد غبار ډیر زیات ککړي او برخلی او په دې باندې شیندي تر سو پوري دلته ډول ډول میکروبونه راځي هک د امی په نوم باندې پرازیت ته که جارډیا ده که نور بکتریا غانی دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل د انسان وجود ته داخليږي کله چې دا د انسان وجود ته داخل شو د سوی هضمي لامل ګرځیدل شي د ترخو بو خولې تر اتک لامل ګرځیدل شي په زمين کې د دې سره سره ک چیرته د کلونو په جیران کې په وجود کې پات شي بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل عمله ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا ویني کېدو لامل ګرځيږي کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړي که د معدې په اخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لومړی برخه بند کی او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلې شي او په زمين کې یو نظر موجود دی وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نه خاصه په سرطان باندې هم بدلېدلې شي نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي ډکې امتیاز به معاینه کی او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکړي ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کلمو کې د اوږده د اسکاریس چینجی هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلې شي نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې ان شاء الله الله به شفا ورکړي
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتون مخلو به
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړيږي دا د معدې د وجنه ده که د ستونی د وجنه ده کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسولونو یا لوزتین التهابات په دې کې هم چې کله د میکروبې التهابي وي درې ورځې سلور ورځې بعد تر یو ځوه چې د جوار د دانې غونډه کله کوي هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي نوخه خبره ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي هغه ورته لازم لارښوونه او درملنه وکړي
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه وعلیکم سلام ځانم معرفي کې
رشاد له وردا غنه ما پښتنه دا غدا ما دا 15 شهر وطن یو میاشت مخکې پرشن کړو دا سپرا اوس می دا غوډی د درد کې وی
اسد الله د ګریش نه پښتنه کړی دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي
بله
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتون دي نوې سلنه علت د امدا اچ پایلوري یا هیلیکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دل عمل منستر راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افراز چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې موږ وخورو هغه هضمای دلته یو نظم او نظام موجود ده د هر هغه عمل لوجنه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندین یا هغه پوښ چې معدې پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه رامنځته کیږي سیګریټ خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه ک اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروگزیکم دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دونکي دا دواګانې پیژني اله بروفین ګولۍ راته راکم لامې خوږي اسپرین ورته ورکم دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرډنیسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځنې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا خوري چې د معدې تیزاب او کچه کم شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې څخ زیات مرچکی خوري اچار خوري که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمې سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قرسب ډیره مننه کوم قیر صاحب مهمه پوښتنې وی اتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا بارې لارله اوس راته د ولو درد پیدا شوې ده
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیمداد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځنې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دای او عصبي منشأ ده لبل پلاوه چون عملیات په موافقانه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نو روسي تلویزیونی معنی کړی ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګي هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو له عمله پیدا شوی هوا تغیر او تبدیل کیږي عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي ولی په زمين کې وزن هم کم دی 15 شپږ کیلوګرام دی او عمر هم سلور سلويخ کال دی خود کیسه سفرا د عملیات ترسته زنستون زیرا ولاړیږي چې دیتا پاست کالوسیستیک ټومی سندروم وای. مریض ممکن د زړسوی د ډوړې د خوراک نو ورسته د گیډې د ټپ کېدو حتی د ترخو بوخلې تراتک د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایتو کی. خو که چیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو، نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا قوزیت دیر لرم دغه پیلت باندې ما ډاکټر سره مشوره وکړل چې صحیح راته.
اجي صاحب پختون درې پختنه لرلې، یو خبره پختنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پختورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټرویټ تیږي. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د درې ملي مترو نه نیولې تر څلور څلور نیم سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خپرونه په دې ولرو. درې میلینه تر و اته میلی مترو پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. لس میلی متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي. او هغه تیږي چې اندازه یې د لسو میلی مترو نه پورته یې پنځلس میلی شل میلی متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسي نومیږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسي جرۍ په واسطه باندې عملت کیدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په څلېرش ساعتو کې نه په شپږ دېرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اوریدونکي زمونږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته ځم، ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچې کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمنګ او ساسو په ټولنه کې د هاغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی. زمنګ او ساسو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي، باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرش ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې، حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته، دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.